شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې وسلوالو کسانو په میدان ښار کې د ملي امنیت پر یوې قطې نن حمله وکړه. د خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د کورنیو چارو نوی وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پایل کې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په ډله ییز برید کې 15 تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د سالنګونو لویه لاره نن د ترافیک پر مخ پرانستل شوه او د جرمني د هوای چلن فدرال اداره وایي په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوای شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د ملي امنیت پر ځانګړې قطعې د نن سهار په ډله ییز برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د میدان وردګ د والي د مطبوعاتي دفتر مسؤول محب الله شریفزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
په نننې پیښه کې 12 کسان ټپیان شوي دي چې ټپیان د ولایت مرکزي روغتون ته لیږدول شوي او د دې روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی او بیا هم 15 کسان شهیدان شوي دي چې د روسیا او د موږ روسي معلومات دي.
د میدان وردک امنی قمندان وای سمیمی مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په نننی برید کې دوهم موټر بم د امنیتي ځواکونو لخوا خونسا سوی دی. د میدان وردک د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک بیا ازادي راډیو ته وړاندې ویلي و چې په نننی برید کې شاوخوا 10 کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. د دغه ولایت چارواکي وایي چې درې تنه برید کوونکي په دې پیښه کې وژل شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست د وسلوالو مخالفینو اړوند درې شبکې چې 10 تنه پکې شامل دي ونیول. د کندهار د والي له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي دغه کسان چې په تروریستي او تخریبي فعالیتونو کې ښکیل دي د تیر یوې اونۍ په ترڅ کې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي دغو کسانو د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاو امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو بریدونه کړي او همې په بیلابیلو سیمو کې د سړک غاړې ته ماینونه شخ کړي وو چې ډېری ملکي وګړو ته پکې زیان رسېدلی وو. د اعلامیې له مخې یادو وسلوالو په دې وروستیو کې پلان درلود چې په کندهار ولایت کې دولتي مامورین دینی عالمان او قومي مشران په نښه کړي. د کندهار د والي دفتر څخه دا بیان زیاتوي چې دغه ډلې د کندهار په مختلفو سیمو کې د خلکو په همکاري او د ځانګړو قطعاتو د عملیات په نتیجه کې ونیول سوي. د سالنګ لوی لاره نن د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت چارو رئیس عبدالبصیر حبیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې موټرو له دواړو خواو تګ راتک پیل کړی دی. نوموړي وویل چې دا لاره د ماپښین پر 1 بجې پرانستل شوه. ښاغلی حبیبي زیاتوي لا هم د دې لوی لارې څخه د واورې د لرې کولو هڅې دوام لري او تر اوسه د دې خبره چاته مالی یا ځاني زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د جمهور ریاست د چارو ادارې د څارنې او ارزیابۍ د ادارې مخکینی مرستیال په 2 کاله تعلیقي حبس محکوم سو. د افغانستان لوی څارنوالي 1 کال وړاندې داسې مهال چې د ثواب الدین مخکش په تلګرام پاڼه کې یې تبعیضي مطالب ترلاسه کړل د دې قضیې د ارزونې حکم ورکړ. د افغانستان د قانون له مخې د دې ډول مطالب خپرول جرم ګڼل کېږي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا چندین ماه قبل از جانب محکمه روی قضیه فیصله صورت گرفت و آقای مخکش به مدت 2 سال ها به گونه تعلیقی محکوم به مجازات شدند.
تعلیقی حبس سمدستی در اجرا ور ندهی. زموږ غلا ازادي راډیو ری. د جرمني د هوایي چلن فدرال اداره وایي په پام کې لري روانه اونۍ د ایران هوایي شرکت ماهان د الوتنې جواز لغوه کړي. د جرمني سیمه ییز رسنیو نن راپورونه ورکړل چې د ایران د استخباراتي ادارې لخوا د پټو عملیاتو د شک په تړاو دا اقدام سوی دی. جرمني رسنیو ویلي چې دا اقدام د هغو وژنو سره تړاو لري چې ادعا کوي د ایران استخباراتي اداره په اروپا کې ترسره کوي او په وینا یې ایران پلان لري چې داسې نور بریدونه هم وکړي. ماهان هوایي شرکت په اونۍ کې 4 الوتنې جرمني ته لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د راپورونو له مخې ماهان یو له هغو هوایي شرکتونو و چې له 2011 کال راهیسې د امریکا د بندیزونو په لیست کې وو او واشنګټن له کلونو راهیسې پر خپلو متحدینو هڅې کولې چې د دغه ایرلاین جواز لغوه کړي. د روسیه پوز وای د سوریه د فی هواز وکونو نن سهار د اسرایل د هوای بریدون پترس کې څه باندې دیش کروز او اداره سوی بمونه د فکړی دی. د روسیه دولتي خبری اژانس ار ای ای نوېستي د روسیه د ملي دفاع د ادارې له قوله راپور ورکړی چې په دې پیښه کې د سوریه څلور سرتیری وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي. راپور نوای د سوریه د پلازمینې جنوب ختیځ کې د نړیوال هوای ډګر ځینې برخې ویجاړې سوی دي. او د روسیې پوځي چارواکي وایي درې روسي سرتیري نن د ګرجستان په جلاسوي ابخازیا سیمه کې هغه مهال وژل سول چې زرهي واسطه یې یوې تنګې درې ته ولویده. د پوځ د رسنیو دفتر ویلي په دې پیښه کې دوه نور سرتیري ټپیان دي او په هلیکوپټر کې یو پوځي روغتون ته انتقال سوی دي. یو پوځي کمیسیون د دې پیښې په اړه پلټنې کړي پیل کړې دي. دا پیښه داسې مهال سوي چې د روسیې پوځي کاروان غوښتل په سیمه کې خپلې دایمي اډې ته ولاړ سي. د خبرونو پای.
لازده رادیو مخامنه خبری مجله اوری ده خبرونه پا دوام که راپورون خبرو. و باوری چه ده انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی ده ولس مشری ده انتخاباتو ده کاندیدانو ده اسنادو چیرنه پیل کرده. پا پکتیا که یوش میر معترض و کاندیدانو ده انتخاباتو ده خپلواک کمیسیون دفتر بند کرده او چاره لخن سر مخامخ کرده.
تر هغه وخت پوره چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګی نه وي شوی د قوانینو او طرزالعمل مطابق موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د کورنیو چارو نوی وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د کندهار د ملي امنیت چارواکي وایي د دریو تروریستي شبکو لسګونه وسلوالې د عملیاتو په ترڅ کې نیولې دي.
د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دېشتنه وسلوال مخالفین پکې شامل و او تروریستي انتحاري او وسلوالې حملې کولې په بیلابیلو عملیاتو کې ونیول.
یو بل راپور هم لرو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د کاري فرصتونو د برابرولو په مقصد پروګرامونه یې د عملي کېدو په حال کې دي. له ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. اوس هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته پام وکړئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څیړنې بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د نوماندانو په اړه به د انتخاباتو او اساسي قانون په رڼا کې پریکړه وشي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي نوماندانو د اسنادو د څیړلو بهیر پیل شوی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وروستي لیست کې د نوماندانو د شاملولو لپاره دوی باید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له فلټر تیر شي.
همدغه کسانو اسناد بردول کېږي او تر پورې به د دوی ابتدایي لیست خپریږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هېواد شلو فزیک نافظه قوانینو ترجمن دي او هغه څه چې قوانینو کې راځي هماغه خبرې کېږي. تاسو کېږي هغه شرایط چې قانون وضع کړي دي هماغه ټول شرایط به د دوی باندې پلي کېږي.
د قانون په اساس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وخت لري سو د دغو نوماندانو اسناد وڅېړي. د افغانستان د تابعیت لرل په جرمونو نه محکومېدل د سلفیخ کلنۍ عمر او د یو لک رای ورکوونکو ملاتړ لرل د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لپاره مهم شرطونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د نوماندانو د نوملیکنې بهیر ته چې لس ورځې وخت ټاکل شوی و تېره ورځ پای ته ورسېده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا دوه نوماندانو د قانونی عمر د نه پوره کولو او یو شمیر نورو شرایطو له امله ونتوانېدل چې ځانونه کاندید کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دغه انتخاباتو ته 13 کسانو رسمي نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې تیرو تېروتنو ته په پام باید روانه پروسه ښه مدیریت کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر محمد نعیم ایوبزاده وویل
اسناد کاندیدایی که راجستر
کوم کسانو چې نوم لیکنه کړی دا اسناد باید په خطو غوڅ سیلل شي. همدارنګ کوم کسان چې جرمی سابقه لري او په کوم جرم محکوم شوی او انتخاباتي معیارونو سره سره برابر نه دی باید ډیر ژر عدلی او قضایي ادارو ته معرفي شي. موږ واقعا له دې وضعیت نه اندېښمن یو. یو اندېښنه مو له کمیسیون څخه، بل اندېښنه د انتخاباتي ټکټونو څخه. کوم چیرې زموږ دغه اندېښنې په پام کې ونیول شي، افغانستان به له کړکیچن وضعیت سره مخ شي.
ښاغلی ایوب زاده وایي په دغو نوماندانو کې داسې کسان هم شته چې شتون یې د اندېښنې وړ دی. نوموړي ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې ترڅنګ چې د داسې کسانو نومونه په لیست کې شامل نه کړي، باید یاد کسان د بشري حقونو د سرغړونې او فساد کې د لاس لرلو په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپېژني.
له کابله په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څیړنې بهیر یې پیل کړی دی. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي درې ورځې کېږي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو د دې کمیسیون مخې ته د پرلت خیمه درولې ده او د دوی کارونه یې ځنډولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره د دې او نورو ولایتونو په کچه تدابیري چارې روانې دي. اصیل ځاځی له پکتیا څخه په دې اړه نور تفصیل اوروي.
پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې درې ورځې کېږي چې معترضو نوماندانو دوی ته د کوم رسمي غوښتنلیک د سپارلو پرته د کمیسیون مخې ته د پرلت خیمې درولې او د دوی کارونه یې په دې اساس وخت کې چې د ریاست جمهوري د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولایت په کچه تدابیري چارې روانې دي له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر رئیس ښاغلي امین الله فضلي ازادي راډیو ته وویل معترض نوماندان وایي چې د دوی شکایتونه په دقیق ډول نه دي څېړل شوي او د ټاکنو د پایلو په اعلان شوي لومړي نوملړ کې شامل کسان د بډو په ورکولو په لست کې شامل شوي دي. سید جمال الدین آصف خیل او انجینر تاج محمد د معترضو نوماندانو له ډلې دي. دوی د خپل اعتراض په اړوند ازادي راډیو ته وویل
نو تر هغه وخت پورې چې د پکتیا ټولو شکایتونو ته په دقیقه توګه رسیدګي نه وي شوي، د قوانینو او طرزالعمل مطابق د شکایتو څېړنه نه وي شوي، حق حقدار ته نه وي سپارل شوی، موږ به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړو.
معترض نوماندان وړاندې زیاتوي وایي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو ته سپارل شوي شکایتونه دي له سره تفتیش شي او یا خو دې پکتیا کې د ترسره شوې ټولې ټاکنې ملغا او د راتلونکو ریاست جمهوري ټاکنو سره د یو ځای له سره ټاکنې وشي. پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفتر مشر ښاغلي هدایت الله عصمتي ازادي راډیو ته وویل چې پکتیا کې د ټولو کارول شویو رایو او شکایتونو بیا تفتیش قانوني توجیه نه لري او نه هم په دومره لوړه کچه درغلي شوی چې پر بنسټ ټاکنې ملغا اعلان شي.
ځینې مرزایو کې چې هغه په زورواکي په اساس باندې صندوقونه ډک شي یا د شپې لخوا ډک شي یا مثلا ډلې ډول باندې ډک شي، هغه موارد کې زموږ عکس العمل معلوم شو هغه باطل اعلان شوی دی. او داسې څه نشته دی نه موږ سره اسنه چې موږ پرې ټول د پکتیا ټاکنې پرې باطل کړو.
اسمتي وړاندې زیاته کړه ویل چې د ترسره شویو ټاکنو د اعلان شویو لومړیو پایلو په تړاو دوی ته ګڼ شکایتونه او شواهد سپارل شوی دي چې تر اتیا سلنې بررسي شوي هم دي او که معترض نوماندان د کمیسیون دروازې پرانیزي پاتې شکایتونه به هم وڅېړل شي او پایلې به له هیوادوالو سره شریکې شي. د پکتیا ولایت مقام چې د معترضینو او دواړو کمیسیونو ترمنځ د منځګړي رول په لوبولو سره معترض نوماندان د تیرې شنبې په ورځ د مرغومي په 19مه د کابل ګردیز د لوی لارې له بندول منصرف کړل وایي چې د معترض نوماندانو غوښتنې تر لوړو مقاماتو رسولې او هیله کیږي چې ستونزې ته به قانوني او منطقي حل لار پیدا شي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله اوري. د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د کورنیو چارو نوی وزیر ژر تر ژره معرفي کړي. د جرګې مرستیال منشي نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي چارو اهمیت ته په پام سره د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب نشي کولای په یو وخت کې دوه دندې ترسره کړي. له بلې خوا یوه باوري سرچینه وایي د وسلوالو ځواکونو په چارو کې د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد یاسین زیا د کورنیو چارو وزارت لپاره یو انتخاب دی چې ښایي د بست معرفي شي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د کورونا چار وزارت څخه د امر الله صالح له تګ وروسته د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د دې لپاره چې د انتخاباتو لپاره ښه امنیتي پلان جوړ شوی وي باید د وزارت نوی وزیر ژر په کار پیل وکړي. د دغې جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کار تراکم او اوسني وضعیت ته په کتو د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ته به سخته وي چې د کورونا چار وزارت چارې هم سنبال کړي.
فکر میکنم در این شرایط دشوار کنونی که وضعیت الان در افغانستان زیاد خوب نیست
دی وی په دغه سخت شرایطو کې به مناسب داوی چې ځانګړی یو کس د کورونا چار وزیر په توګه وټاکل شي. ډاکټر صاحب محب خپل وړ شخص دی خو د کار ډیروالی او اوسنی وضعیت ته په کتو دا به سخت وي چې دواړه ادارې مدیریت کړي. په همدې حال کې وی باوري سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم راشي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورونا چار وزارت ته د محمد یاسین ضیا ټاکنه د حکومت یو انتخاب دی. دا سرچینې وایي یاسین ضیا یو انتخاب وو او لا هم دی خو دا چې نور انتخابونه هم رامخې ته کیږي کنه تر اوسه معلومه نه ده. تر اوسه جمهوري ریاست او خپله ښاغلي ضیا په دې اړه څه نه دي ویلي. جنرال محمد ضیا دا مهال د وسله والو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په برخه کې د ملي امنیت د سلاکار مشاور دی. د له دې وړاندې د تخار د والي او د ملي امنیت د مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا چارو سرپرست وزیر امرالله صالح د شنبې په ورځ له دې عمله استعفا وکړه چې د ولسمشر غني د لومړي مرستیال په توګه د هغه له ټیم سره یوځای شو. ولسمشر غني تېره شپه د کورونا چارو له وزارت څخه لیدنه وکړه او د وزارت له منصبینو څخه له لیدو وروسته د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ته دنده وسپارله چې د نوي وزیر تر معرفي پورې د دغه وزارت چارې هم مخته یوسي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان طارق اریان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال ښاغلی محب د کورونا چارو وزارت د کارونو مدیریت او څار کوي.
وزارت امور داخله میفهمیم که سیستم و امور کارش
دی وی د کورونا چار وزارت خپل سیستم لري او کارونه په نورمال شکل مخته روان دي. د وزارت مرستیالان هم په خپل ځای دي خو د ملي امنیت شورا سلاکار د حکومت د رهبری د حکم له مخې د وزارت ته د نوي وزیر تر معرفي د کورونا چار وزارت له کارونو څارنه مدیریت او ورته رسیده کوي له دې سره د کورونا چار پخواني وزیر ویس برمک ازادي راډیو ته ویل هغه سیستم ته په کتو چې د کورونا چار وزارت لري د دغه وزارت چارې له ستونزو سره نه مخ کیږي خو هغه وویل د دې لپاره چې د کورونا چارو وزارت تر اوږدې مودې د حاضرې رهبرۍ له نشتوالي سره مخ نشي خدا د چې نوی وزیر ته د چارو مسولیت ور وسپارل شي.
و موریدل چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي له افغان حکومت نه غواړي چې د کورونا چارو وزارت لپاره نوی وزیر ډیر ژر معرفي کړي ځکه د دوی په وینا د ملي امنیت سلاکار نشي کولای چې په یو وخت کې دواړه دندې هم د ملي امنیت د سلاکار دندې او هم د کورونا چارو د سرپرست وزیر دندې ترسره کړي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په دې ولایت کې د وسلوالو د دریو شبکو د ډیر شغړو د نیولو خبر ورکوي. چارواکي وایي دغه وسلوال د تیرې اونۍ په اوږدو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې نیول شوي دي. د چارواکو په وینا نیول شویو کسانو پر دولتي مامورینو د حملو پلان درلود.
د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار د ملي امنیت ادارې په تیرې یوه اونۍ کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوال پر ضد په ترسره کړو عملیاتو کې دیش تنه وسلوال نیولې دي. د عزیزي په وینا نیول شوي وسلوال چې د درو بیلابیلو شبکو غړي دي په کندهار ښار او ولسوالیو کې وسلوالي حملې او بمی چاودنې کولې.
د وسلوال مخالفینو اړوند درې شبکې چې دیش تنه وسلوال مخالفین پکې شامل و او تروریستي انتحاري او وسلوالي حملې کولې په بیلابیلو عملیاتو کې ونیول. یاد وسلوالو په کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې پر دولتي قرارګاه امنیتي پوستو او اکمالاتي کاروانونو باندې وسلوال بریدونه ترسره کول. همدارنګه په لویو لارو کې ماینونه او چاودیدونکي توکي هم ځای پر ځای کول چې زیات وختونه به دغه شخصي ماینونه او چاودیدونکي توکي پر عام ولس باندې انفجارېدل او له امله به زیات شمېر بېګناه کسان په شهادت رسېدل. همدارنګه دغه ډلو پلان درلود چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې دولتي مامورین دینی علما او قومي مشران هم ترور او په شهادت ورسوي چې وروسته د ملي امنیت د منصبینو لخوا ونیول شول.
د کندهار چارواکي په داسې حال کې د دیشو وسلوالو د نیول کېدو خبرې کوي چې تېره شپه وسلوالو په یو غلچکي برید کې د کندهار په پنځم امنیتي افزه کې د پولیسو یو پخوانی افسر وواژه. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار د چارواکو تازه ادعا او تخبرګون نه دي ښودلي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کندهار د ملي امنیت د ریاست چارواکو په کندهار ښار او د دې ولایت په ولسوالیو کې د دریو تروریستي شبکو ډیر شغړې نیولې دي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د وزګارتیا کچه راټیټه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی نن د 1409 مالي کال د لاسته راوړنو د راپور ورکولو پر مهال وویل چې د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ د کاري زمینو د برابرولو لپاره ډیر کار شوی او د پروګرامونو د عملي کېدو په حال کې دي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپی اوروي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي متحده عربی اماراتو ته په قانوني ډول د افغان کارګرو لیږل د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د کاري زمینې برابرول، حرفوي او فني زده کړې د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې د دغه وزارت له مهمو اقداماتو څخه دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ د 1409 مالي کال د لاسته راوړنو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو ادارو په همکارۍ توانیدلی چې په روان کال کې کاری فرصتونه زیات کړي.
اشتغال محورسازی بودجه به نحو بسیار خوب صورت گرفت.
د کاری زمینو د برابرولو لپاره بودجه په خطوګه ترتیب شوی، یعنی هر هغه پروژه چې بودجه نشي لګولې نورو پروژو ته ورکول کیږي. په همدې اساس سږ کال د کار موندنې فرصتونه ډیر شوي او د کار ملي پالیسی او د کارګرانو د لیګلو ملي ستراتیژي جوړی شوی او په ماشومانو د کار دمن ستراتیژي هم ورسته شوی ده، یعنی د کارګرانو د حقوقي شرایطو د خوالي لپاره مهم کارونه ترسره شوي دي.
مهم برداشته شد.
خغلی زکی ویل پر روان کال کې د فنی او حرفوي زده کړو د ملي ادارې په جوړولو سره په سلور د شولایتونو کې له 15,000 څخه زیات کسان د حرفو د زده کړې په برخه کې روزل شوي دي. په دغه ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر ویل چې په 1409 مالي کال کې د 90% عادي بودیجې او 19.15% پرمختیایي بودیجې لګول خي چې د کار موندنې په برخه کې اقدامات زیات شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په داسې حال کې د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي چې اوس مهال د کار په شرایطو برابر 1.9 میلیونه کسان له بیکاری زوریږي. له دې وړاندې د افغانستان د اقتصاد وزارت هم ویلي چې نږدې 1 میلیون لوستې ځوانان بیکاره دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیې رئیس معروف قادری کسه هم د دغه وزارت له اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي د بیکاری کچې د راټیټولو لپاره باید لا نور اقدامات وشي.
شما میدانین که ما از سالهای دور بیکارا را داریم.
تاسو په دې پوهیږئ چې د وزګارو کسانو شمیره زیاته ده او په دې کې لوستي ځوانان هم ډیر دي، خو هغه څه چې موږ هیله لرو تر اوسه پورې ترسره شوی نه دي. زموږ غوښتنه ده چې په کلنی ډول تر 1 میلیون پورې کاري فرصتونه برابر شي، څو په راتلونکو کلونو کې د کم وزګارو کسانو شاهدان واوسو.
ښاغلی قادری ویل په کلنی ډول د کار په شرایطو برابر 400,000 ځوانان د وزګارو کسانو په ډله کې شاملېږي، چې له دې امله ډېری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د اوبو او برېښنا وزارت وایي د افغانستان د اوبو څه باندې 10 بندونه او تاسیسات زړه شوي او تخنیکي بیارغونې ته اړتیا لري. د وزارت د هیواد د اوبو د بندونو او تاسیساتو د ارزونې لپاره د خپل لارښود جزئیات نن په کابل کې په یوه غونډه کې له خبریالانو سره شریک کړل. چارواکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان د پرله پسې وچکالیو له ګواښ سره مخامخ دی، په دې لارښود کې د پخوانیو بندونو ساختماني ځانګړتیاوې او د نویو بندونو د جوړولو معیاري طرحې په پام کې نیول شوي دي.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي د اوبو عمده بندونه او تاسیسات چې 50 کاله مخکې د وخت د تخنیکي معیارونو پر بنسټ جوړ شوي، وخت پرې اوښتی او اوس تخنیکي سروې او بیارغونې ته جدي اړتیا لري. دغه وزارت د نړیوال بانک په مرسته د هیواد د اوبو د بندونو او تاسیساتو د تخنیکي ارزونې لپاره د بندونو د مسؤلیت په نامه یو لارښود جوړ کړی چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اوبو د بندونو او تاسیساتو کورنیو او بهرنیو کارکوونکو ته معرفي کړ. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس فرهاد نورزی وویل
لاند دودن شل بندونه واړه او غټ لرو چې په خوا جوړ شوی دي او فعلاً اکثرا چې یو څه تخریب شوی دي او مشکلات هم لري تخنیکی، او دغه مسؤلیت بندو راهنمود سره مونږ کولای شو چې د دې ترمیمات او بازسازی هغه وکړو.
دوبویل درونتا دوهم سروبه قرغه ماهیپر نغلو سرحوز فاریاب سلطان دهله کجکی او داس نور هاغه د اوبو بندونه دیشه یوش میر افغان او بهرنوی متخصصینو پورسته دوو کلونو کی ارزولی زیانمن برخی په ګوته کړیو د جوړ شوی لار خود لمخه به ورغول شي د اوبو برخنا وزارت د معلوماتو لمخه دم ګړی د درونټې او قرغې د اوبو د بندونو د ترمیمولو چارې روان دي دا په داسې حال کې د چسو کال مخکې د غزنی ولایت د سلطان بند چې په پخوانی معیار جوړ شوی و اوبو ونړاوه د اوبو د پخوانیو بندونو د ترمیمولو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اوبو او برېښنا وزارت وایي په ځینو ولایتونو کې د اوبو د بندونو د نشتون له امله د هیواد د یو شمېر عمده سیندونو اوبه ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي د چارو پوهان د دغو بندونو بیا رغول ضروري ګڼي او وایي چې په هیواد کې به د وچکالۍ له امله د اوبو د کمښت ستونزه کمه کړي د دغو کارپوهانو له ډلې غلام رسول سمدی ازادي راډیو ته وویل
که دا زاړه بندونه که کوم ځای خراب شوي وي یا څه ستونزې ولري د هغو تړل ډېر مهم کار دی ځکه د یوه خوا د دې بندونو بېرته ترمیمول اوبه د کرنې او زراعت لپاره آمده کېږي چې او هم دارنګه د دغه بندو په واسطه باندې د مځکې لاندې اوبه چې هغه هم په خپله بېرته تغذیه کېږي د مځکې لاندې اوبو سطح هم لوړېږي
دا په داسې حال کې ده چې طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آغا فهیم زادې راډیو ته ویلي چې که څه هم افغانستان د کرنې او څښاک لپاره کافي اوبه لري خو د اوبو د سیستمونو د نشتون له امله اکثره دغه اوبه ضایع کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې ویلي چې په هیواد کې به د اوبو شپږیش عمده بندونه جوړ کړي چې هم به د اوبو د کمښت ستونزه کمه او هم به کافي اندازه برېښنا تولید کړي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو ډاٹ کام
او دا هم د دې مخمنه خبری مجلې ورستای راپور په داسې حال کې چې د افغانستان سولې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اوس ویلي چې د سولې په باب خبرې پر سم لوري روانې دي په مزار شریف کې یو شمیر ځوانانو نن په یوه اعتراضي غونډه کې له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وکړه چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي اعتراض کوونکو پر ځینو ګاونډیو هیوادونو هم تور پورې کړ چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي د ازادي راډیو خبریال مجیب حبیب زای د دې راپور د برابرولو لپاره د غونډې ته ورغلی وو
لسکونه ځوانانو مزار شریف کې د یو اعتراضي لاریون په ترسره کولو سره له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي اعتراض کوونکي غواړي چې په هیواد کې د سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت رامنځته شي د ځوانانو چې د موږ سوله غواړو شهرونه له ځان سره لیږدول له طالبانو وغوښتل چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له پروسې سره په یو ځای کېدو د خپل هیواد د ودې او پرمختیا په بهیر کې سهم شي
مذاکره مفاهمه مصالحه منطق مدنیت است
هغوی د مصالحه مفاهمه او مذاکرات مدنیت منطق په شعارونو ویلو سره وغوښتل چې د طالبانو ترهګرۍ ډلې ته دا پیغام ورسوي چې هغوی د انتحاري حملو د ترسره کولو او د بلواګرۍ د ودې څخه لاس واخلي او د مصالحې او مذاکرې له لارې خپلې مشروع غوښتنې مطرح کړي په بلخ کې د راستکوونکو وویل چې طالب استوال دی باید د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې له افغان حکومت سره له هر ډول مخشرتونو پرته د سولې خبرې پیل کړي دوی په دې تړاو یو پریکړه لیک هم صادر کړ د دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې داسې راغلی
از آنان که در مقابل نظام موجود جنگ افزار برداشت
له هغو چې د موجوده نظام په وړاندې وسله اخیسته غواړو چې له هر ډول مخشرتونو پرته د افغان دولت سره د سولې خبرې پیل کړي او دا خبرې اترې دي د ملګرو ملتونو د سازمان تر څارنې لاندې تر سره شي دا احتجاج کوونکي د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د خپلو سیاسي او استخباراتي منفعتونو د تامینولو په خاطر د دې هیواد په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي او وایي چې دا هیوادونه په افغانستان کې د ناامني او جګړې د زیاتېدو په هڅه کې دي معترضانو د خپل پریکړه لیک په یوه بله برخه کې داسې وویل
ما به حکومت ملي و تمامیت ارضی دول همسایه احترام داشته
موږ د ګاونډي هیوادونو ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته احترام لرو. له دوی غواړو چې د ډیپلوماتیکو اصولو په رعایت کولو سره زموږ په جغرافیا کې د جګړې له زیاتولو څخه مخنیوی وکړي او زموږ مخالفینو ته پټنځایونه، اډې او روزنیز مرکزونه برابر نه کړي. په بلخ کې لاریون کوونکو وسلوال طالبان په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د بشر ضد اعمالو پر ترسره کولو تورن کړل او ویل چې دا تروریستي ډله باید د مذهبي او دینی اصولو او مقرراتو په پام کې نیولو سره له انسان وژلو او بلواګرۍ لاس واخلي. مجیب حبیب زید، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو،